وخت په پېښور کې د غرمې 12 بجې سوې د مشال ریډیو په یو بل خبرونه کې د عبدالحی کاکل سلامونه ومني. په پاکستان کې د ملتانازا خط پاړه د وزیر اعظم د یوې کمیټې جوړولو ژمنه، د بلوچستان های کورټ له خوا کمشنرانو څخه د عدالتي واک اخیستل د رواني ګړۍ مهم رپورټونه دي. د پاکستان افغانستان په اړه یو شمېر نور رپورټونه هم لرو، خو پایل له خبرونو کوو. ویونکی شاهین بنیرای.
افغان چارواکو پر ناٹو تور لگولی جس واکونه په کندهار ولایت کې په یو هوائی برید کې اوه ملکی وګړي وجلی دي. وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی ویلی د متنازع لیک پاړه د پرټن لپاره به ډیر زر د لوړ کچ دیوی کمیټې د جوړولو اعلان وکړي. د بلوچستان های کورټ د کمشنرانو د عدالتي اختیاراتو د ختمولو حکم ورکړی دی. افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي نمائندګۍ یوناما یو راپور وایي افغان حکومت په دې هیواد کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منې د قانون په عملي کولو کې پاتې راغلی او په سواد دره کې د کور د چت د راپریوتو له کبله د یوې کورنۍ وغړي وژل شوي. د خبرونو تفصیل. افغان چارواکو پر ناټو تور لګولی چې ځواکونه په کندهار ولایت کې په یو هوایي برید کې اوه ملکی وګړي وجلی دي. د راپورونو له مخه پېښه د چرشنبې په ماسخوتن د کندهار ولایت د جیړی ولسوالۍ په سیاچاه نومي کلي کې وشوه. په دې اړه د جمهوري ریاست په اعلامیه کې ویل شوي چې د برید په قربانیانو کې شپږ ماشومان شامل دي او دوه نور نجونې هم ټپي شوي دي. اعلامیه زیاتوي چې ولسمشر حامد کرزی پېښه غندلې او په دې اړه د تحقیقاتو لپاره یو پلاوي ته دنده سپارلې ده. د جړې ولسوال نیاز محمد سرحدي مشال ریډیو ته ویلي چې د بهرنیو ځواکونو الوتکو لومړی د دولت پر مخالف وسلوالو بمونه وورول، دوه تنه یې ووجل او یو بل یې ټپي کړ. خو چې کله پاتې وسلوال د عامو وګړو کورونو ته ننوتل نو الوتکې پسې همغلته ورغلې. د ناټو د ځواکونو عمومي قوماندان جنرال جان ایلن په یو اعلامیه کې ویلي چې د پېښې په اړه به بشپړ تحقیقات کوي. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی ویلی دی د امریکا د ځواکونو پخوانی مشر مایک مولن ته د لیگل شوی متنازع لیک پاړه د پلټنو لپاره ډیر زر د لوړ کچ دیوی کمیټې اعلان کړي. د زیارت په ورځ قومي سملې ته د وینا په وخت وزیر اعظم زیاته کړه که چېرې حکومت ته خطر پیښ شو نو د فوز پر ځای به د ولس لور ته ګوري. نوموړي وویل چې په امریکا کې د پاکستان پخوانی سفیر حسین اقانی ځکه د چوکۍ نه لرې کړ چې د متنازع لیک پاړه په کېدونکو پلټنو اثر انداز نشي. بلخوا د پاکستان د فوج مشر جنرال اشفاق پرویز کینی ویلي دي چې په چین کې امن او استحکام د پاکستان لپاره ډېر مهم دي او د پاکستان فوج د پاک افغان پولې ته نږدې سیمه کې د چین ضد وسلوالې ډلې ایست ترکمانستان اسلامیک موومنټ پر ضد اثر لرونکي ګامونه اخلي. د فوج مشر پرون د پاکستان په جیلم کې د چین او پاکستان د ځواکونو د شریکو مشخونو نورستو خبر اعلانو سر خبرې کولې. په دې موخه د چین د ځواکونو جنرال هوشن اویل چې چین د پاکستان فوج ته د جدید تربیت ورکولو لپاره تیار دی. دا مشخونه به نن پای ته ورسیږي. د بلوچستان های کورټ د کمشنرانو، ډیپټي کمشنرانو او اسیسټنټ کمشنرانو د عدالتي اختیاراتو د ختمولو حکم ورکړی دی. دا حکم د زیارت په ورځ د بلوچستان های کورټ په چیف جسټس قاضي فایز عیسا او جسټس عبدالقادر باندې مشتمل یو ډیویژن بینچ ورکړی دی. د حکم تر مخه د بلوچستان اسمبلی د ضابطه فوجداري کې د ترمیم په اړه بل او په تیر یو نیم کال کې د ذکر شو کمشنرانو لخوا ټولې فیصلې کل عدم ګرځولې شوې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي نمائندګۍ یوناما یو راپور وایي چې افغان حکومت په دې هیواد کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منع قانون د عملي کولو په برخه کې پاتې راغلی دی. د یوناما د بشري حقونو د څانګې مشرې جورجیت ګګنون د چرشنبې په ورځ په کابل کې خبري اعلانو ته وویل چې یاد شوی راپور د کال 2010 له مارچ میاشتې تر اوسه د هیواد له یو دیرش ولایتونو څخه د ترلاسه شویو معلوماتو پر بنسټ برابر شوی دی. لبل خوا د افغانستان د ښځو ټولنې یوې مشرې سومیرا حمیدی ویلي چې اوس هم د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د قانون پر ځای قومي جرګې او دودونه پالل کیږي. خو د پکتیا ولایت د ښځو چارو رئیس حلیمه خزان وایي په دې ولایت کې د نجونو په بدو کې د ورکړې دود اوس نه پالل کیږي.
ټول سوالو کې خو دوی دا بند تړلی ده چې باید پیل کې دغه په عوض باندې پټي یا پیسې ورکړي. دونه جنکۍ په بدو کې نه ورکول کېږي. دا کم سوال ده. په دې کې زه ویلی سم زه خپله ډېر زیات معلومات دي کې موږ په سوالو کې ډېر شوراګانې لرو. حتی سپین ږیري د موږ سب شورا کې کېږي. هغه د کلي کور د څو کلیو نارینه هم د موږ سره کېږي. د هغو په اجازه موږ هلته شوراګانې جوړې کړي دي.
د برتانیا د کورونو چارو وزیر تریسا مې ویلي دي چې د سخت دریځ څخه زیږیدونکې ترهګري د پاکستان او برتانیا دواړو لپاره خطرناک ده او پاکستان د ترهګرۍ پر ضد په مبارزه کې ډېر قربانۍ ورکړي. په اسلام آباد کې د پاکستان د کورونو چارو د وزیر رحمان ملک سره د لیدلو کتلو وروسته خبر اعلان سره د خبرو په وخت تریسا زیاته کړه چې په برتانیا کې د متحده قومي موومنټ د یو مشر ډاکټر عمران فاروق د وژنې په اړه پلټنې روانې دي او په دغه معامله کې لا تر اوسه څوک نیول شوی نه دی. د سر سم په پاکستان کې د امریکا سفیر کیمرون مونټر د پاکستان د بارونو چارو د وزیر حنا ربانی کر سره لیدلې دي. د سواد درې په مدین سیمه کې د کور د چت درا پریوتو لکبل د خزي خاوند او درې ماشومان په ګډون دی وی کورنۍ وغړی وجل شوې دي. د پولیسو په وینا د سواد د مدین په غری د سیمه ګټ کورونه کې د کور چت هغه وخرا پریوت کله چې د کورنۍ غړي د شپې په خوب ودو. او د پاکستان نوموړي ډرامه لیکونکي اداکار او پوهان روف خالد تیر ماخام د شیخوپور ښار تر نږدې په یو ټرافیکي پیښه کې مړ شوی دی. روف خالد د پاکستان په سرکاري ټي وي د اردو ژبې د یوې ډرامې انګار وادي نه نوم موندلی و او نن سبا یې په اسلام آباد کې د ټي وي او ریډیو لپاره د پروګرامونو جوړولو په ګډون د نېشنل انسټیټیوټ آف کلچرل سټډیز مشري کوله. د نوموړي د جنازې مونځ به نن په پېښور کې کیږي. دغه و د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه.
خبرونه مو له شاهین بنیری څخه اوریدل. اوریدونکو په روانه غړی کې دا رپورټونه درته لرو. غیر دولتي ادارو په خیبر پښتونخوا او قبالي علاقو کې د ورو پرمختي کارونو د بیا تیزولو نوې هڅې پیل کړې. د ترګري په نوم جګړې په باجوړ کې څومره کورونه وران کړي دي؟
سرکاری ذرائع مطابق لزر کورونا آبادی ورانی شوی دی. آپریشن کی ملٹری دی طرف نہ شوی دی او صد طالبان طرف نہ شوی پاگے کی دو سے پوری 20% کارم برتن لے.
د خیبر پښتونخوا حکومت د مرکزی حکومت لخوا قبایلی سیمو افغانستان ته د ګوډي په تجارت د بندیز فیصله رد کړی ده.
وګړه پابندی نه پاتې کتاوان دی له هغه دا پابندی نشته لري او ګوډي چې کم نه اجازه ته وګړه چې د ټیبل پټه هغه کم نه وړي شي.
د بلوچستان حکومت گوادر د صوبې د ژمی پلازمینه اعلان کړي خو سرکاري ملازمین به څه مشکلات ولري؟
گوادر د پاره سړی زی بیا لار لیک اورته نه معلوم مجلس دی لري ته کې د فاصله ډیره ده نو اخ بیا د ریایش مسله جوړیږي د کانپینه.
د پاکستان او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو له مشال سره اوسئ. اوریدونکو تر دې لمخه چې دغه ټول رپورټونه درته واورو اوس یو تازه خبر راغلی له اسلام آباد څخه چې د پاکستان سپریم کورټ د حکومت لخوا د قومي مفاهمتي آرډیننس یعنی این آر او د پاره چې حکومت کم نظرسانی درخواست یا د بیا کتنې درخواست جمع کړی و سپریم کورټ دغه درخواست رد کړی دی. تر دې وړاندې سپریم کورټ تیر کال په یو فیصله کې ویلو چې این آر او چې دا هغه د حکومت د آئین سره متصادم ده نو ځکه دا ختمي شي او په کار دی د سویزرلند په اړه چې کوم دوسیه دی هغه هم خلاص شي. د مفاهمتي آرډیننس دی د جنرال مشرف هغه وخت راوړی و کله چې د پواکیو او له پیپلز پارټي له مشر بنظیر بوټو سره د یو مفاهمتي آرډیننس خبرو وروسته راوړی چې بیا د هغه مخې د ټول کرپشن کیسونه چا کړی او هغه لمنځه تللی و. دا اوس را سره د ټلیفون په لائن باندې علمزیب خان دی اسلام آباد. علمزیب که تاسو لږ د دې فیصلې چې اوس سوي دا لږ تفصیل راکړئ.
جی ډیره مننه کاکړ صاحب. څنګه چې تاسو هم د قومي مفاهمتي آرډیننس اینارو په اړه خبره وکړه چې تیرو د دې ورځو راسي چونکې د یو کال پورې دا اورېدل چې کوم دا رزلټ کار وا په دې کې دمر اغلی وا خو له تیرو د څلور ورځو راسي د سپریم کورټ ولس کسي د بنچ کې کوم مشري انتخاب محمد چودري کوله هغه روانو بیا پرون راسي په دې کې داسې خبرونه مخې ته راتلل چې امکان څرګندېږي چې حکومت په دې کې فیصله واوري ځکه چې پرون بابر اوان کوم چې حکومتي وکیل له هغه په دې کې پوره خپل دلایل ورکړل، بیا حکومت هغه ته وویل چې ته پوره پوره دلایل نور راوړه، خو ولنن بابا روان حاضر نه شو. د دغې وجه نه سپریم کورټ یو لنډه شانتي فیصله واوروله او د مفاهمتي قانون مفاهمتي آرډیننس یا این آر او چې کوم ده، د دې چې کوم د نظرسانۍ چې کوم درخواست حکومت جمع کړی چې حکومت دې چې سپریم کورټ دې په دې نظرسانۍ وکړي، ولې چې دا مخکې سپریم کورټ چې کوم دی دا قانون تور ګرځولی وو، د دې وجه نه نن بیا چې کوم دی په دغه فیصله کې سپریم کورټ وویل چې دا قانون چې کوم دی دا تور دی، دا د آئین سره څنګه چې تاسو هم ویل دا متصادم دی، او دا د آئین د آرټیکل څنګه چې مخکې هم ویل شو آرټیکل څلورم اتم پنځشتم او دوه شپیتم سره متصادم ګرځولی شي، او دغه شان څنګه چې تاسو هم ویل په کال 2009 شپاړسم دسمبر کې سپریم کورټ کوم فیصله کړې وه هغه قائم وساتله او این آر او په کوم دی هغه تور وګرځېدلو.
عالم زیب خان که په لنډو ټکو کې راته وایسته چې همدغه فیصله ته سیاسي کارپوهان څومره ارزښت ورکوي په دې اوس سیاسي حالاتو کې د پاکستان؟
د سیاسي کارپوهان بیل بیل دریځ ویل چې کوم هغه سیاسي کارپوهان کوم چې د پیپل پارټي سره په سره ډول تړون لري، نو هغه وو چې ډېر زیات طوفان من نه راځي. د دې وجې نه خو ولې زیات آزاد کارپوهان هغه دا وایي چې اوس به هغه ټول کیسونه په خاص توګه کوم چې سویزرلینډ ته خط لیکلو، کوم چې حکومت ته ویل شي چې تاسو دا خط ولیږئ چې هغه یو پیسې هلته پرتې دي هغه په حواله باندې معلومات راکړل شي، نو هغه حکومت په دې مجبور دی، حکومت به اوس خامخا په دې عمل په دې فیصله عمل درآمد کوي، ځکه چې په دویم ځل باندې دا ادارو چې کوم دی هغه تور قانون وګرځول شو، نو هغه فیصله به هم مخې ته راځي. د هغې نه علاوه په زرګاو چې کوم سیاستدانان دي د هغو په ضد باندې په ادارو کې بل شوي وو، د هغو ټول خبرې به مخې ته راځي او د هغو ته خطر را مخې ته کېدای شي په راتلونکي وخت کې د دوی په سیاسي چې کوم مستقبل له هغې باندې.
سمه ده، ډېره ډېره مننه عالم زیب خان. اورېدونکو، څه وخت مخکې د پاکستان سپریم کورټ د حکومت له لوري د قومي مفاهمتي آرډیننس یا این آر او د نظرسانی درخواست سی او هغه سپریم کورټ رد کړی دی. په دې اړه باندې عالم زیب خان رپورت را سره خبرې کولې. اوس د پاکستان د یو بل سیاسي بحران خبره کوو. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویلی دی د امریکا د ځواکونو په خوانی مشر مایک مولن ته د لیژل سوی متنازع لیک پاړه د پلوټون لپاره به ډیر زر د لوړې کچې د کمیټې د جوړولو اعلان وکړي. د دې ترڅنګ د پاکستان د پوځ مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی بیا ویلی چې په چین کې امن او استحکام د پاکستان لپاره ډیر مهم دی. د دې دواړو موضوعاتو په اړه باندې مو په اسلام آباد کې له ریاض مستخیل سره خبرې کړې وې. په پیل کې د متنازع لیک په اړه باندې هغه داسې معلومات راکړو.
د چودھری نثار وینا و دینا مخ کی قومی اسمبلی کی چې اول اوس په پوره پدې معاملې باندې په یوان کې باس ونه شو. د په جواب کې وزیر اعظم وې چې دا معاملې چونکی یو طرف ته په عدالت کې دا او حکومت هم لګیا دی ډېر زر بزیر لپاره یو کمیټي جوړ کی کم چې بده خبره پلټنه کوي چې دا خط اخر چا دی کړو او آیا دې کې څوک څوک کم کم خلک پدې کې ملوث دي چې په لاس په نظر رسیدل. دا تحقیقات به ډېر زر د ولس په وړاندې کې خو دي شي. په دې موقع د وزیر اعظم دا هم وینا و چې د حسین حقانی نه د استعفا اغستو مقصد هم دا دی چې کومې پلټنه کیږي چې په هغه کې د چونکی حسین حقانی سره چوکې یي نو حسین د چا دا په ځل کې اندېښنه راشي چې دغه بدغه پلټنو اثر انداز شي، نو دغه اندېښنه ختمولو لپاره د هغه نه استعفا اغستې شوې ده. او د دې استعفا دا مطلب هرگز نه دی چې ګنې دې پکې قصور وګرځول شوې دي.
خو بلخوا د پاکستان او د چین د ګډ پوځي عملیات روان دي او په دې اړه باندې د پاکستان د فوج مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی څه څرګندونې هم کړي وي، نو که د دې مشکونو او بیا د جنرال اشفاق پرویز کیانی څه خبرې کړي دي دا تفصیل هم راکړي.
بالکل، دا په جیلم کې چې کم د پاکستان او د چین مشترکه مشکونو نو هغه پای ته ورسېدل. په دې موقع کم چې د چین د لیبریشن آرمی چې کم ډیپټی چیف دی هغه او پاکستانی ځواکونو چې کم مشر دی نو هغه مطبوعاتو سره هم خبرې وکړې. د دې وینا وه چې د پاکستان او د چین د مشترکه مقصدو نه دي سوکېریږي، نه د دې مقصد چې هلته پیغام ورکول یا بل څوک یرول دمکول نه دي، بلکې صرف او صرف د دواړو ملکونو چې کم پوځي توان دی پیاوړتیا ده هغه نور ښه کول دي. شانتی د کم چې آرمی چیف ته اشفاق پرویز کیانی د هغه وینا وا چې پاکستان لګیا دی د چین سره د کم چې خفیا معلومات دي د هغه تبادله کوي، استخبارات دي د هغه بدلون دی یو بل سره کوي، او د هغه لوی مقصد چې کم دینو کم چې د چین یو وسلوال تنظیم دی ایست ترکمان اسلامیک موومنت د هغه سرگرمی د هغه چې کم حل زلي دي د هغه مخنیوي کول دي چې دا شانتی هغه نه په چین کې یا نه نور نړۍ لپاره چې کم دینو هغه سره نقصان سبب جوړ شون د هغه د مخنیوي لپاره دی لګیا دی یو بل سره د معلوماتو بدلون کوي.
ریاض موسخیلو چې د پاکستان د فوج د مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی د چین او د پاکستان د ترګری په برخه کې د خفیه معلوماتو پاړه باندې معلومات په خبرو پاړه باندې معلومات راکول، خو تر دې وړاندې د متنازع خط پاړه باندې معلومات راکول چې د پاکستان وزیر اعظم ویلي چې د ډیر زر یو کمیټه جوړه کړي چې د دې خط پلټنه وکړي. خو د دې ترڅنګ په دې باندې یو مقاله د پاکستان پر ډیلی ټایمز ورسپانه کې ډاکټر تکی لیکلی ده، او ډاکټر کی په دې مقاله کې زیاتره چې کوم ټکی دی هغه د سفیر په امریکا کې د پاکستان د پخوانی سفیر حسین اکانی د چوکۍ له لاسه ورکولو په اړه باندې ده چې زیاتره د دو د پوج په مینس کې د پوینا پاکستان راتلونکي به د خط او پوج په مینس کې راچرخی راځي چې د مقاله مهم ټکی واورو. د ټیلی ټایمز لیکوال ډاکټر محمد تکی د خپلې مقاله عنوان پاکستان د خط او پوچ په مینس کې د شکاری چې د مستفی سوی سفیر حسین حقانی له کتاب سره تړلې دی. د کتاب نوم دی پاکستان د جماعت او پوچ په مینس کې. لیکوال وایي چې آیا دا ادا سوی خط وو او که د حسین حقانی په پاکستان کې د ولسی واک د برلاسي هڅې وي چې بلاخره د لخبلې نوکری لري کړی. د ډاکټر تکی دا مقاله د حسین حقانی پر فکر شاوخوا راګرځي، او دا ثابتوي چې د په کتاب کې د پاکستانی پوج لخوا د مذهب د استعمالولو فکر او دا هڅه چې د پاکستان ټولې چاري د پوج پر ځای د اولس ترواک لاندې راسي د ده د سزا سبب وګرځېدلې. د ده په وینا د اولس لخوا د حسین حقانی نه خوشاونه اوس په ښکاره نفرت بدله شوې ده. دوی فکر کوي حسین حقانی د امریکا په علمی حلقو او تینګ ټینګونو کې د پاکستان د پوج هغه ټولې لاسته راوړنې په اوبو لاهو کړې چې لتیرو څو لسیزو راوړې وي. د لیکوال په خبره د داسې کړنه د پاکستان هغو واکمنو ته د منلو وړ نه ده چې په خوا به امریکایانو دوی ته غوږ نیولې، اوس یو قدرمن او د شکورنی کسته غوږ ږدي. له دې وروسته ډاکټر تقی بیا د مشکوکه متنازع خط د پرډاګه کونکي منصور اجاز او د پاکستان د جاسوسي ادارې ISI د مشر جنرال پاشا ترمنز د پټې غونډې خبره کوي چې د پونا د سپریم کمانډر یعنی آصف علي زرداری له خبرولو بغیر سوې ده. د لیکوال پونا ک د حسین حقانی د ټلیفون پلټنه کېدای شي، نو ولینه د جنرال پاشا د ټلیفون یعنی بلیک بیری پلټنه هم ونسی چې د ډاکټر تکی په وینا د ولسمشر آصف علي زرداری جاسوسي کوله. په دې پلټنه کې باید وکتل سي چې جنرال پاشا او منصور اجاز ترمنز نورې څو غونډې سوي دي. د ډاکټر محمد تکی مقاله وا د متنازع خط پړه چې په ډیلی ټایمز کې لیکل شوی و، تاسو یې مهم ټکی واوریدل.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ صفه 521،
په لنډو صفو یا شارټ ویوز 2113، 14500 او 15500 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ لاري په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي.
په داسې حال کې چې د بلوچستان حکومت د ساحلي ښار گوادر د ژمی د پلازمینې په توګه باندې اعلان کړی دی، او دا تیاریان روان دي چې نور الته انتظامی او سرکاري کارونه له دې ښار څخه په دې ژمی کې پیل شي. په یو طرف ته بلوچ ملت پالو د دې هرکلی کړی، خو ځینې پښتانه ملازمین چې دي هغه له پریشانۍ سره مخامخ دي، او دوی وایي دوی بل مشکلات سره مخامخ سي. د دوی مشکلات او پریشانۍ څه دي؟ نیاز مسخیل له ځینو ملازمینو سره خبرې کړي او له کوټې څخه دا ریپورت را لېږلی دی.
بلوچستان حکومت په تیاریو کې بوخت دی ترڅو د بلوچستان د ژمی مرکز گوادر د سرکاري کارو لپاره فعال کړي. په دغه لړ کې د بلوچستان د ملازمتو او عمومي نظم و نسق یا SNGAD محکمې د سیکرټري په مشرۍ کې یو غونډه وشوه چې پکې په ژمی کې په گوادر کې د صوبایي سرکاري محکمو او افسرانو د کار او فعالیتونو په اړه غور او فکر وشو. یو څو ورځې مخکې د بلوچستان وزیر اعلی نواب اسلم ریسانی له خبریالانو سره د خبرو پر مهال په کلکه ویلي چې گوادر به همیش په ژمی کې د بلوچستان مرکز وي. کلیوی خوا د سرکار تیاری روان دي چې ژر تر ژره گوادر د صوبې د مرکز په حیث فعال کړي. بلې خوا ته بیا د صوبې ځایی اوسیدونکو د حکومت پر دې هلو ځلو سخته خواشینی او خوابدي څرګنده کړې. د کوټې یو ملازم په دغه اړه وویل:
کوټ کې اول ځای سړایم، کوټ ته ځم، زما د ترور ریکارډ، زما د شپې خرچه بچاو، زما د خوراک شک خرچه بچاو، زما خزیته خرچه هغه راځي ستګ راتګ زما به خرچه. اوس زه ځم گوادر ته، زما د گوادر د پاره به زبر ریښ مسله غریب سړایم.
گوادر د پاره سړی زی بیا لار لیک اورته نه معلوم مجلس د لری تاګ د فاصله ډیره ده نو وخت بیا د ریایش مسله جوړی شي د کانپینا کوټخ بیا مولد شار دی.
یو بل کس ډاکټر جلال الدین بیا فکر کوي چې د حکومت دا ګام لستونزو سره سره ګټور به هم ثابت شي.
یو خو دا د موږ پښتنو په ګټه هم تمامېږي او په نقصان هم تمامېږي. په ګټه یې په دې شي باندې تمامېږي چې که چیرې هغه وسو سبوټ ډیویژن شروع سو د بلوڅو په ګډ سره له کوټې چې خپل لاس وخیزي چې په کومه خوا باندې دی تو په هغه خوا باندې به ولاړ سي. بس بیا به له ګوادر سره د موږ کار قطار نسي پات. او دویمه خبر دا شی دی چې په ځینې قسم مثال کې طور پر موږ له دې جایې چې تر هغه جایه پورې ځو بلوچ ایریا د مختلف قسم کې ټرایبل ایریا د جنګونو جتلونو مجلسونه دوی غلاوې پریشانۍ
یاد دی وی چې گوادر لکوټی څخه شاوخوا نه نیم سوه کیلومتر لري د لویدیس پر لور پروت د بلوچستان او سیمې یو ډیره مهمه بندرګاه او شارګوټی دی چې نړیوال شهرت لري. دا دی هم یاد وی چې د بلوچستان حکومت نږدې میاشت مخکې په باقاعده توګه گوادر د بلوچستان د ژمي لپاره مرکز ګرځولی و. نیاز مساخیل، مشال رادیو، کوټه.
د سندرو امیل د مشال ریډیو خوږو اوریدونکو، زه هارون باچا ستاسو د پاره هر اونۍ د موسیقۍ ځانګړي پروګرام د سندرو امیل راوړم او هڅه کوم چې تاسو ستاسو د خوښې د هنرمندانو د ژوند او فن نه خبر کم او خوندوره موسیقي در باندې واورم. هیله ده چې د سندرو امیل مو خوښ شي.
په پاکستان په تیر بیا په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې چې کم جنگ ځپلي او سیلاب ځپلي سیمې دي، د پرمختیایي کارونو د تیزولو، د ولس او حکومت ترمنځ د فاصلو د ختمولو لپاره غیر حکومتي ادارو یو ګډ تنظیم جوړ کړی دی. د خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو د بیلابیلو سیمو خلک وایي چې په سیمه کې پرمختیایي کارونه د حکومتي دعوو برعکس ډیر ورو روان دي. نور حال پېښوره شبری جان راکوي.
د خیبر پښتونخوا یو شمیر ځایونو په خصوصي توګه ملکن او قبایلی سیمو پولیس وایي چې دوی په سیمو کې سرکاري او غیر سرکاري تنظیمونو پرمختیایي منصوبې هم شروع کړې، خو له هغه ټولې نیمګړې پاتې دي. په دغه سیمو کې امدادي کارکونکو غیر سرکاري تنظیمونو مشرانو وینا ده چې په ملکن ایجنسۍ کې د پوځي عملیات وروسته پرمختیایي کارونه شروع شوي، خو له سیلاب له وجې هغه د ځنډ ښکار شوي دي او اوس هم پرمختیایي کارونه ډېر په مزه روان دي او د دغه ځای خلک یو شمیر ستونزو سره مخ دي. په بونیر ضلع کې د پرمختیایي کارونو او داسې نو په بونیر کې کارکون کې یو غیر سرکاري تنظیم مشر حکیم زاده مشال لیډیو ته په دې باب لباندې وایي.
بونیر کې ډېر زیات مسائل دي، خلکو غره اوبه نشته، لارې کوڅې خراب دي، اوس هم خراب دي، روډونه خراب دي، کورونه لکه تقریبا چې موږ دا وایو چې طالبان چې کوم وخت راغلي نو هغه وخت کې اسکولونه ډیمیج شوي دي، ورتاو شوي دي، ټیک څه کارونه پرې روان دي. خو هلته کې د فرنیچرو، د کرسو، میزونو، د ټاټونو، د دې وړو د ماشومان ضرورت دی. موږ وایو چې کم سے کم په بونیر کې ایجوکیشن دي دا مخکې بوتلی شي. اهم خبره چې ده نو هغه دا چې
پدیر ضلع کې هم خلق یو شمیر ستونزې لري. پدیر کې یو غیر سرکاري تنظیم کارکونکو مشر بصیرت ناز د هغه ځای د ستونزو په خپل باندې صدا رنګوي.
پولونه خراب شوي دي، د خلکو چې کم زراعت او د غری هغه خراب شوي دي، اسپیټالونه دي هغه خراب شوي، هیلت فیسیلیټیز نشته. مین خبر دا چې الته کم ایجوکیشن دي، پولونه بالکل ډیمیج شوي دي، پاړه په ټینټونو کې کینی داوی هغه سترنګ اوس کم شوی دی. ټیچران هم داسې په دغه سره کار نه کوي ځکه چې هلته کې هغې ته بلډنګ نشته، کمره نشته. اول خو خلکو به خپل لوڼه نه پرېښودي اسکول ته، اوس یې کم دی. اسکولونو کې داسې حالت دی چې هلته کې د ایټ کلاس جینې له خپل نوم لیکل هم نه ورګي.
دا ملکن علاوه باجوړ ایجنسی هم پوځي عملیاتو او ترهګرۍ ځپلې ده. د دغه ځای د ستونزو په خپله باندې محمد اقبال چې یو این جی او سره کار کوي مشال لیډیو ته وایي.
سرکاري ذرایعو مطابق لس زره کورونه آبادی ورانی شوي دي. اپریشن کې ملټری دی طرف نه شوي دي او څه د طالبانو طرف نه شوي. هغه کې دوسه پوری 20% کار هم بیرته نه لري. خلک ندی په ځای شوي، هغې ته آبادی نه دي ورکړی شوي. بل یو غټه مسله دا ده چې په باجوړ کې کوم مین روډ چې تللی دی نو دا سرکار دا دغه کړی دی چې 150 ګز یو سایډ ته، 150 ګز بل سایډ ته
تاسو آبادی نه کوي تقریبا زموږ دغه نیم پاپولیشن چې د اوسې پټ کیږي سم ډیر سخت را روان دي او خلکو ته شلټر نشته دي نیم بجوړ چې د وران دي بلډوز دي
ولې د دې ټولو ستونزو هوارول لپاره د پاکستان یو شمیر غیر سرکاري تنظیمونو د نېشنل هیومانیټیرین نتورک په نوم یو تنظیم جوړ کړی دی او د دې تنظیم وینا ده چې دوی به حکومتي ادارو سره په مرسته باندې د دغه سیمو د پرمختګ لپاره کار کوي د دې تنظیم مشر فرید خان صدارنګ وایي
زموږ کوشش داري چې موږ هغه ځګونو ته ورسو چې کوم ځای کې سیلاب راغلی او کم گیپ پاتې دی هلته یا دهشتګردي کمه شوې ده په هغې کې چې کوم سکولونه ډیمیج شوي دي کوم ځای ته نقصان رسېدلی دی کوم خلک چې کوم دی ډسپلیس شوي دي زموږ هغه چې کوم دی د ګورنمنټ سره د هغه خلکو په اسانه طریقه باندې د دې نیټورک په ذریعه باندې شي ګورنمنټ ته د هغه خلکو آواز ورسو
یادونه ور ده چې نېشنل هیومانیټیرین نیټورک ټولو غړو دا وینا وه چې دوی به په دغه ټولو سیمو کې دغه ستونزې هوارولو کې د حکومت او د عام ولس ترمنځ د پل کردار لوبوي او د دغه سیمو د پرمختګ لپاره به پوره پوره کار کوي شبیر احمد جان مشال ریڈیو پیخبر
مشال ریڈیو تا پدې نمبر ایس ایم ایس کولی شئ
0332 533 3351
او که د پاکستان نه بهر یې نو د نمبر په سر کې 0092 لګوي
دا نمبر یو ځل بیا ووره
0092 332 533 3351
د خیبر پښتونخوا حکومت د مرکزی حکومت لوري قبایلی علاقو او افغانستان ته د ګوډي پر سوداګری بندیز لګولو فیصله رد کړې ده. صوبایي حکومت ویلي چې لګوډي د ګوډه د عام ژوند د ضرورت سره تړلې نو ځکه پر تجارتي بندیز نه مني. حزب اختلاف بیا ویلي چې دا بندیز به د صوبې د غنیو کروندګر زیات اغیزمن کړي. تفصیل له پېښور غلام غوث را کوي.
په دې لړ کې د صوبایي اسمبلی په غونډه کې د اپوزیشن ګوندونو مشر اکرم خان دورانی د اسمبلی غونډې ته خپله وینا کې وویل چې مرکزی حکومت د تیر کال په رنګ سخت کال هم قبایلی سیمو او افغانستان ته د ګوړې په وړو بندیز لګولی دی چې د وجې د صوبې د غنو کروندګر د یو شمیر اندېښنو سره مخ دي.
یو طرف ته خو دا صوبا داسې متاثر ده نه روزګار شته دي کارخانې بندې دي بېروزګاري ده صرف یو روزگار د دې باندې مو خلکو چې دلته غړې ولګي دا هغه ګوره پیدا کی نو هغه افغانستان د افغانستان د نور ملکونو ته به لار باندې سي. او ډېره د حیرانګي خبره ده دی تیر ځلم دا خبره شوې وه چې اوس بیا صوبایي ګورمنټ د ټکس نه مس نه کوي او مرکزی حکومت چې دی هغه پابندي لګولې ده او ګوره د دې ځای نه نشي تللی.
هم په دې لړ کې د پاکستان پیپلز پارټۍ عبدالاکبر خان د اسمبلی غونډې ته خپله وینا کې وویل چې کچری د غنی دا قسم د کوم نچی په خیبر پښتونخوا کې ډیره ښه ګوړه جوړول شي په پنجاب کې پیدا کېده نو هیڅ کله به هم مرکزی حکومت قبایلی سیمو او افغانستان ته د دې په تجارت بندیز نه لګولې. کچری د پنجاب او د سند د ګوړې په مرکزی آسیایی هیوادونو روس او افغانستان کې مارکیټ وې نو په ګوړه به بندیز نه لګیدلې. ولې د بده مرغه زمونږ په صوبه کې د ګوړې د پیدا کولو د خاص قسم غنې پیدا کیږي او په دې باندې بندیز ځکه لګولې کیږي چې د چینو د میلیونو مالکان د زمیدارانو نه د خپل خوخي په نرخ غنې واخلي. هم په دې لړ کې د اسمبلی غونډې ته خپل وینا کې د صوبایي حکومت ویان میا ابتخار حسین وویل چې صوبایي حکومت تیر کال هم د مرکزی حکومت د غوړې په تجارت لګول شوی دغه بندیز رد کړی وو او سخت کال هم صوبایي حکومت د مرکزی حکومت دا فیصله نه مني.
مونږ چې کوم دې نه دا پابندي نه منو پاکټ سره څنګه مونږ هم هغه د وزیر اعلی سره اړه په دستور چې کوم دې د دې چلیږي او دا پابندي چې کوم دې په پاکستان کې بل زیری وزو صورتحال دا سره چې مونږ کوم ماحول نه تیریږو زه د وزیر اعلی سره هغه بیان اوس هم کوم هغه ګړم په دې پابندي نشته او نه مونږ پابندي منو.
د اسمبلی غونډې ته خپل وینا کې میا ابتخار حسین انتظامی چارواکو ته امر ورکړو چې قبایلی سیمو ته د ګوړې په وړو به هیڅ قسمه بندیز نه وي.
پاک په ځناورو پابندي نه ګوړې نو هغه پبلک د پاره مې نه ګوړې چې پبلک ته فایده ده په ګوړه پابندي نه پبلک ته تاوان دی لهذا دا پابندي نشته دی او ګوړې چې کوم دی نو اجازه ته او ګوړې چې کوم دی چې په ټک ټک هغه چې کوم دی وړې شي لهذا د دې مونږه څومره انتظامیه چې په کم کم ځای کې ولاړ وي او هغه چې دلته چکینګ کوي او ګوړې چې کوم دی نو هغه ټریبل ته ځي نو هغه به بندې نه.
د غنو کروندګرو د صوبایي حکومت په دې فیصله ډیره خوخي سرګند کړی ده. غلام غوش مشال ریډیو پیښور.
مشال ریډیو ستاسو خپل ریډیو. اوریدونکو د خبرونه نیمای ته رسیدلې یو مایک سپارما شاهین بونریته ستاسو ته د خبرونو لنډیز واوروي.
د دې وخت مهم خبرونه. افغان چارواکو پر ناټو تور لګولې چې ځواکونه یې په کندهار ولایت کې په یو هوایي برید کې اوه ملکی وګړي وژلې دي. وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویلي د متنازع لیک په اړه د پلټنو لپاره به ډېر زر د لوړ کچې د یوې کمیټې د جوړولو اعلان وکړي. د بلوچستان هایکورټ د کمشنرانو د عدالتي اختیاراتو د ختمولو حکم ورکړی دی. افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي نمائندګۍ یوناما یو راپور وایي افغان حکومت په دې هیواد کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منې د قانون په عملي کولو کې پاتې راغلی دی. او د سواد درې په مدین سیمه کې د کور د چت د راپریوتو له کبله د ښځې خاوند او دریو ماشومانو په ګډون د یوې کورنۍ اووه غړي وژل شوي.
د خبرونو لنډیز درته شاهین بونیری اورول. اوس هم د پاکستان مطبوعاتو نن په خپلو اداریو کې په کومو کومو موضوعاتو لیکلي او څه لیکلي دي دا هر څه انیسا اجمل لوستي او مهم ټکی په دې رپورت کې راوند کړی دي.
ورځپاڼه مشرق په خپل اداري کې لیکي چې په هر لحاظ سره روان کال د پاکستان لپاره د خوش قسمتۍ کال نشي ګرځولی، ځکه چې د بده مرغه سخت کال بعضې داسې کارونه وشو چې ورسره زموږ د ملک ډېره بدنامي شوې ده. د روان کال مئی میاشتې په دویمه نیټه د اپټاباد آپریشن او بیا دغسې کراچۍ کې پی این ایس مهران بیس باندې د ترهګرو برید داسې دوه پیښې دي چې له وجې یې زموږ سیکیورټي ادارو کارکردګۍ باندې ګوتې پورته کیږي. او اوس دا خبرې لا زړې شوې نه وي چې په امریکا کې د پاکستان سفیر او نورو کسانو لخوا امریکایی چارواکو ته خط لیږلو له وجې د ټول کام سرونه د شرم نخ کته شوي دي. اداري وایي چې اوس حکومت د اطلاعاتو نشریاتو پخوانی وزیر شری رحمان په امریکا کې د پاکستان سفیره ټاکلې ده او د ذریعو تر مخه د وزیر اعظم په دې کې ډېر لاس و. اداري وایي چې دا به وروستو کتلی شي چې شری رحمان په واشنگټن کې خپل کار څنګه کامیابۍ سره پوره کوي او د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکې څنګه ښې کوي. خو دا معلومه نه ده چې شری رحمان به یو صحیح سفارتکارا جوړ شي او کنا. اداریه وایي چې دا وخت حکومت لا یو داسې کمیشن جوړول پکار دی چې هغه د دې خط صحیح پلټنی وکړي. پرسپانه دی نیوز په خپل اداري کلی کې چې سواد سره تعلق لرونکي ملاله یوسفزی په هغه پنځه ماشومانو کې شامل وه څوک چې د نړیوال امن انعام لپاره منتخب کړی شوي وو. ملاله یوسفزی په سواد کې د وسلوالو طالبانو په وخت د جینکو تعلیم او د ماشومانو حقونو لپاره آواز پورته کړی وو او هم دغې بهادرې ملاله یوسفزی د دې قابل کړه چې هغه د ټولې نړۍ مطبوعاتو پام حاصل کړو. اداریه وایي چې پښتني ټولنه کې د یوې جنې داسې کار کول ډېر ګران دی. خو د ملالۍ یوسفزی کوروالو ته د دې سلزي چې هغې خپلې لورلا دومره همت ورکړی دی. اداریه وایي چې په دې هیواد کې د ملالۍ په شان نور هم ډېر ځوانان شته. خو د ملالۍ یوسفزی دا کارکردګي اوس تر ټولو ځوانانو لپاره یو مثال جوړ شوی دی. ورځپاڼه ایکسپریس په خپل اداري کې لیکي چې پاکستان سریلنکا ته په پنځم ونډه کې ماتې ورکړې ده او د دې نه وړاندې هم پاکستان د سریلنکا پر ضد د ټیسټ میچونو سیریز ګټلې ده. د دې نه دا ثابتېږي چې د پاکستان لوبډله د تیر سمودې د خرابو حالاتو وروستو اوس پرمختګ اړخته روانه ده او دغه سي هیله ده چې په راتلونکي کې د بنگلاديش دوره به هم پاکستان لپاره ښه ثابتېږي. ادارې لیکي چې د دې ګټلو نه دا ثابتېږي چې که ایمانداري سره کوشش وکړی شي نو کامیابی ضرور ترلاسه کیږي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمه حالات او نړۍ مطبوعات نن د ګارډین ورسپانه او د وال سټریټ جرنال مقاله لرو. ګارډین ورسپانه لیکي د امریکا لپاره د پاکستان د مستعفی سوی سفیر د لانجمن لیک زخه اوس یو سیاسي مسله جوړ شوی چې دغه هیواد مخالف سیاسي ګوندونه د خپل مقصد لپاره استعمالوي. او وال سټریټ جرنال بیا د ایران په اړه لیکي د تیونس، مصر او لیبیا وروسته اوس ایران هم یو بدلون ته ضرورت لري. فرخنده وزیر دا مقاله لوستی او مهم ټکی تاسو ته اوروي.
په برطانوي ورسپاڼه ګارډین کې سایمن تستال لیکي د امریکا لپاره د پاکستان د سفیر حسین حقانی په مسله دا وخت په دغه هیواد کې تاوده بحثونه روان دي. لیکوال وایي حسین حقانی چې په خبرو کې ډیر تکړه دی او د کومې مسلې په اړه به هم ډیر متوازن بیان ورکولو، د هغه دومره زر د خپلې عهدې نه لرې کول د پاکستان او امریکا په اړیکو به آیا څه اثرات وغورځوي او کنه، چې د امریکا سره د پاکستان د تعلقاتو په خراب وخت کې ډیر کار هم کړی وو او دا شان د خپل کار په دوران کې د خپل ملک دریز هم په صحیح توګه نړۍ ته وړاندې کړی. ګارډین لیکي څو ورځې وړاندې چې په کابل کې د امریکا په سفارتخانه وسلوالو حمله وکړه، نو د هغې وخت امریکا د ګډ ځواکونو مشر اډمیرال مایک مولن د پاکستان په استخباراتي ادارو دا تور ولګوه چې په دغه حمله کې لاس لري، او دا حسین حقانی وو چې په امریکا کې د خپل ملک او په دغه حالاتو خبرې وکړې. او اوس چې کله حقانی مستفی شو او هغه ټول تورونه هم رد کړ چې ګنې ده د پاکستان د پوس په اړه یو لیک مایک مولن ته لیږلی وو، د دغه مسلې نه اوس د پاکستان په سیاست کې د فوټبال لوبه جوړه شوې ده چې یو یې بل ته غورځوي او بل یې پړه په یو بل کس اچوي. د دغه هیواد یو مخالف سیاسي ګوند مسلم لیگ نون مشر او د پاکستان پخوانی وزیر اعظم میاں نواز شریف بیا وایي باید د دغه لانجمن خط پلټنې وشي چې د ده په فکر د ملک خود مختاری ته یې سخت نقصان رسولی دی. اخوا په امریکایي ورځپاڼه وال سټریټ جرنال کې جمشید چوسکی لیکي، که څه هم د ایران اټمي پروګرام په نړۍ کې سخته ناخوښي لري او په اړه یې اندېښنې هم وار په وار څرګندېږي، خو د نړۍ لخوا بندیزونو دا ښودلې چې له دغې وروسته ایران په خپله تګلاره کې کوم بدلون نه دی راوستی، او که چېرې د ایران د مسلې په پوځي حل فکر وکړل شي نو دغه به په ایران کې هغه خلک هم د حکومت د پالیسو په حق کې کړي چې کام پرست دي او د حکومتي پالیسو سره مخالفت لري. لیکوال وایي د داسې قسم حالاتو رامنځته کېدو سره دا هم کېدای شي د ایران هغه ولس چې د مغربي نړۍ په اړه ښه رای لري وروستو د مغرب مخالف شي، چې د داسې کولو سره به د ایران مذهبي ډلو ته نوره ګټه هم ورسیږي. لیکوال وایي باید د ایران د مسلې د حل لپاره په نوو خبرو فکر وکړل شي، او زیاتوي په ایران د څه قسم هوایي حملو مقصد یوازې د دغه هیواد اټمي پروګرام په نښه کول نه، بلکې مذهبي مشر آیت الله کمزوری کول او د واک ختمول یې هم وي. لیکوال جمشید چوسکی وایي په لیبیا کې چا داسې فکر هم نشو کولی چې قذافي چې په دغه هیواد یې تر 20 کلونو پورې حکمراني کړې وه له منځه ولاړ شي، او یا چې څنګه اوس په شام کې د ولسمشر بشر الاسد خلاف مظاهرې روانې دي. لږه موده وړاندې چا دا سوچ هم نشو کولی چې د عربي نړۍ دغه حکمرانان به خپله واکمني داسې پرېږدي، او زیاتوي باید په ایران کې هم اوس بدلون راشي چې مقصد یې د دغه هیواد مذهبي ډلې له منځه وړل وي، او له دغې وروسته په ایران کې یو داسې ولسي حکومت جوړ شي چې د نړۍ سره ښې اړیکې ولري او د خپل ملک د پرمختګ لپاره کار وکړي، او دا هر څه یوازې د ایران ولس کولی شي.
فرخنده وزیر وایي چې د نړۍ د مطبوعاتو مقالې درته راغونډې کړې وې، لوستې وې او مهم ټکي په یو رپورټ کې درته وړاندې کړل. اوس د افغانستان په اړه یو څو رپورټونه. نړیوال بانک خبرداری ورکړی چې کچېری له کال 2014 وروسته له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو له وتو سره سم د هیواد ته د مرستو لړۍ جاری ونه ساتل سي، نو افغانستان به بیرته د پخوا په شان له ستونزو سره مخامخ سي. بینک پر نړیواله ټولنه د مرستو جاری ساتلو غږ کوي. د امریکایي خبري اژانس ای پی رپورټ درته ګولایا وړاندې کوي.
ای پی خبری اجانس لیکي نړیوال بانک خبرداري ورکړي کچري له افغانستان سره نړیوالې مرستې په سمدستي توګه پرې شوې نو د جنگ ځپلي هیواد اقتصادي حالت به ډیر زیات خراب شي. نړیوال بانک وایي افغانستان اربونو ډالرو مرستو ته اړتیا لري. نړیوال بانک د افغانستان د اندېښنو په اړه رپورټ کې وایي د هیواد څخه د 130,000 ځواکونو وستلو عمل او د نړیوال رورولۍ لخوا په مرستو کې کمی سره د افغانستان اقتصادي ستونزې نور هم سیوا کېدی شي. د افغانستان نه د بهرني ځواکونو وتلو عمل تر 2016 کال پورې به ترسره شي، او افغان ځواکونو ته د امنیت د ذمہواري د سپارلو عمل هم روان دی. ای پی خبري اجانس د نړیوال بانک رپورټ حواله ورکړي او لیکي د نړیوال ځواکونو وتلو عمل سره مرستو کې هم کمی راغلی دی. افغانستان ته سخت کال د ولسی خدمت په برخه کې 15.5 ارب ډالرو مرستی شوی. رپورٹ وای د شوروی اتحاد د قبضې رستو او تاریخ دا ښایي چې د هیواد سره کله مرستی شوی او کله بیا په مکمله توګه مرستی پرې شوی، چې دا یو خطرناک صورتحال دی. رپورٹ وای نړیوال ورورولۍ دی باید په موثره توګه امداد پر ځای ولګوي او په دې کې د استحکام ضرورت دی. د نړیوال بانک د شمیرو تر مخه په 2011 کال کې د افغانستان کورنۍ ګټه 10% وه او تر 2021 کال پورې به دا ګټه 18.5% ته جګ شي، او دا خبره دې سره تړل شوې چې د معدنیاتو د راویستو په خډول محصولات راغونډول او د هیواد امنیت پر ځای پاتې شي. رپورٹ وایي چې افغانستان په ملي اردو زیات مصرف کوي او 2016 کال پورې به 3.5 لک نه زیات فوج ولري، او همدغه شان په بنیادي او ولسي برخو کې به هم مصرف کوي، او دا مصرفونه به روان ورځو کې 2 چنده سیوا شي، چې نتیجه به هر کال 1.8 اربع ډالرو کمی وي. رپورٹ وایي دا کمی پوره کولو لپاره به افغانستان نړیوال مرستو ته اړتیا لري چې خپل امنیت په موجوده حالاتو کې وساتي. رپورٹ زیاتوي کچري بهرني مرستې یقیني نشوي نو افغانستان به سخت ستونزو سره مخامخ شي، او د امنیت او ولسي برخو کې په مصرفونو کې به کمی راولي. رپورٹ وایي چې امریکا په افغانستان کې د 2011 کال راهیسې 1.4 اربع ډالرو خرچ کړي او پلان لري چې د 2011 مالي کال کې به 1.1 اربع ډالر مصرف کوي، خو دا ټولې پیسې افغانستان ته نه دي رسیدلي، او هغه ځکه چې د دې پیسو نه نړیوال ځواکونو تنخواګانې او فوجي سامانونه اخیستې شوي. اے پی خبري ایجنسی لیکي د ناټو لخوا په کامیابۍ سره امنیت افغان ځواکونو ته سپارلو پلان ډیر زیات مهم دی، او په دې لړ کې د افغان ځواکونو روزنه ډیره مهمه ده چې دا ستراتیژي بریالي شي. امریکا په یوازې په 2010 او په 2011 کال کې د افغان ځواکونو د روزنې لپاره 2 اربع ډالر مصرف کړي. ای پی لیکي اورپکی افغان ځواکونه په نخه کوي، او د افغانستان د دفاع وزارت د شمیرو تر مخه په روانه میاشت کې 15 افغان سرتیري وژل شوي، چې 13 میاشت کې دا شمیره 950 وه. دفاع وزارت زیاتوي چې د نومبر په میاشت کې 100 او په اکتوبر میاشت کې 240 اورپکی وژل شوي دي.
ګولایاز رپورټو چې د نړیوال بانک هغه رپورټ یې درته وړاندې کوي چې خبرداري ورکړي چې کچېرې له کال 2014 وروسته له افغانستان څخه د بهرنۍ ځواکونو له وتو سرسم د هیواد ته د مرستو لړۍ جاري ونه ساتل سي، نو افغانستان به بیرته د پخوا په شان له ستونزو سره مخامخ سي.
د باختر ستوري
اونیزا کلتوری او ادبی خبرونه
په دې خبرونه کې درته شیرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د باختر ستوري
وسم په افغانستان کې د شوزو پر حالاتو باندې یو رپورت. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي نمائندګۍ یو رپورت وایي چې افغان حکومت په دې هیواد کې د شوزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منع قانون د پلي کولو په برخه کې پاتې راغلی. خو د افغانستان لوی څارنوال د ملګرو ملتونو دغه رپورت بې اساسه بولي، او د بکتیا ولایت د شوزو چارو رئیس حلیمه خزان وای چې کسم شزی ل خپل حکومت زخه په بشپړ ډول نه دی برخمنی، خو بیا هم د شوزو په ژوند کې د پام وړ مثبت بدلون راغلی دی. په دې اړه نور تفصيل نقیب الله متنوال له خوست را کوي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي نمائندګۍ یو نامه یو راپور وایي چې افغان حکومت په دې هیواد کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منع قانون د پلي کولو په برخه کې پاتې راغلی دی. د یو نامه د بشري حقوقو د څانګې مشر جورجیت گگنون د چهارشنبې شروع په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې یاد شوی راپور د 2010 کال له مارچ میاشتې تر اوسه د هیواد له 10 ولایتونو څخه ترلاسه شویو معلوماتو پر بنسټ برابر شوی دی.
And we examined how the law was implemented for the period March.
په افغانستان کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي ټولې پیښې نسبت کیږي، او له ثبت شویو 2299 پیښو څخه یوازې 101 پیښې په ابتدایي محکمو کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منع قانون پر وړاندې فیصله شوې دي، چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د 2010 کال د مارچ له میاشتې تر اوسه د هیواد له 10 ولایتونو څخه د ترلاسه شویو معلوماتو پر بنسټ ثبت کړي دي. له بل اخوا د افغانستان د خزو ټولنې یو مشر سمیرا حمیدی وای چې اوس هم د قانون پر ځای قومي جرګې او دودونه پالل کیږي. نوموړی د بکتیا ولایت یو بیلګه وښوده چې په وینا یې په دې ډول جرګو کې بیا عدالتي کیږي.
یک جرګې کې اگر صورت میگیره و
کچېرې یوه جرګه جوړیږي او د خزو یا نجونو پر موضوع خبرې کوي، د پکتیا غوندې ولایت کې اجازه نه ورکول کیږي چې ښځه په جرګه کې ګډون وکړي. په پای کې پریکړه داسې کیږي چې د واقعیت خلاف د ښځې په ګټه نه تمامیږي. دا موضوع هم موږ باید جدي ونیسو. خو د پکتیا ولایت د ښځو چارو رئیس حلیمه خزان وایي په دې ولایت کې د نجونو په بدو کې د ورکړې دود اوس نه پالل کیږي او د ښځو د ژوند په نورو برخو کې هم د پام وړ مثبت بدلونونه تر سترګو کیږي او په دې برخه کې قومي مشران هم ورسره مرسته کوي.
څو ولسوالیو کې خو دوی دا بند تړلی ده چې باید پیل کې دغه په یواز باندې پټي یا پیسې ورکړي، دونه جنکۍ په بدو کې نه ورکول کیږي. اوس دا کم سوای ده په دې کې زه ویلی سم زه خپله ډېر زیات معلومات دي کې موږ په ولسوالیو کې ډېر ښه شوراګانې لرو، حتی سپینګیری دي موږ سب شورا کې کې دي، هغه نکلي کور د څو کلیو نارینه هم دي موږ سره کې دي، دغو په اجازه موږ هلته شوراګانې جوړې کړې دي.
د خوست د ښځو چارو رئیس خاور امیری هم وایي چې دوی په دې برخه کې عامه پوهاوی کړی او لاسته راوړنې لري، خو بیا هم ډېرې ستونزې شته چې دوی په لمنځه وړلو کې هڅې کوي.
په هر دوه میاشتې یک جلسه نسو و د خلک خبرو د خشونت په باره کې دولت مونږ غږ کوو چې خویند سره قانون ته خشونت کم شي. دې پر مونږ باید یو رادیو جوړ کړو خپل ښځو ریاست پر دې طریقې نه پروګرامونه مونږ خپل ثبت کړو تر څو چې د مونږ خلک وپیږي حق
لري، حقوق لري. بل افغانستان لوی سرنوالی د ملګرو ملتونو دغه راپور بیا اساسه بللی چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې هیڅ اجرات نه دي کړي. په دې اړه د لوی سرنوالی مرستیال رحمت الله نظری وایي
ای گزارشی که سازمان ملل متحد نشر کرده من نمیدانم به چی استناد کرده.
دغه گزارش چې ملګرو ملتونو نشر کړی زنه په هیګم چې دوی په کوم اسنادو تکیه کړي. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي منع قانون چې په ډیره بیړه تدوین شوی ډیرې نیمګړتیاوې لري چې فعلاً هم د هغې پر بدلون ممکن کار روان وي، خو موږ بیا هم د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د قانون له مخې 623 واقعې په مرکز کې تر څېړنې لاندې نیولې. د هغې یو شمېر محکمو ته وړاندې شوي او پر اساس یې پریکړې هم شوي دي.
محاوله محاکم مربوطه بسازه که در بالای از او استار حکم محکمه هم صورت گرفته است.
دا یادونه ده چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منع قانون په 2009 کال کې د ملي شورا له تصویب وروسته ولسمشر توشي او د عدلي وزارت خپور او اړوندو ادارو ته واستاوه. دا قانون په کوم عمر کې د نجونو ودول د ښځو پر وړاندې هر ډول زور زیاتی، جبری ودونه، په بدو کې د نجونو ورکول او د ښځو پر وړاندې داسې نور هر ډول تاوتریخوالی غندلی او عاملینو ته یې بېلابېلې سزاګانې ټاکلې دي. نقیب الله متنوال، مشال راډیو، خوست.
افغان چارواکي وایي په کندهار کې د نیټو په هوایي بمبار کې شپږ ماشومان او یو عام وګړی وژل شوی او دوه نور انجونه ژوبل شوي دي. چارواکي وایي بمباري لومړی په وسلوالو طالبانو پیل شو، خو چې هغه د عام وګړو په کورونو ننوتل نو الوتکو پرې بمبار وکړي. حکومت د پیښې د پلټنې امر ورکړی دی. له کندهاره د سید شاسکیم رپورټ ته ورشي.
دولتي چارواکي وایي چې هوایي برید وړ مورز د چهارشنبه په غرمه د ژړې ولسوالۍ په سیاچوي سیمه کې پر هغو طالبانو وشو چې د سړک پر غاړه یې مینونه ښخول. د ژړې ولسوال نیاز محمد سرحدي مشال راډیو ته وویل چې د بهرنیو ځواکونو الوتکو لومړی د دولت پر مخالفو وسلوالو بمونه واورول، دوه تنه یې پکې وژلي او یو بل یې ټپي کړی دی. خو کله چې پاتې وسلوال د عامو وګړو کورونو ته ننوتل نو الوتکې پسې هم هلته ورغلې. دی وایي په پیښه کې شپږ ماشومان او یو تنام وګړی وژل شوی او دوی انجنې ژوبلې دي.
تقریبا ورسین د جېو درس چې په کلی کې د دولت مخالفینو وشته چې مینونه ځلې کتر خیرو پر وغوښتل راکټام ویلي په هغه کې دوه کس مړي دي. ترې نه پر نو د کلی څخه ورسته دي دا چې ستایل راځي چې په ما وګورلې په بم ور په مال کې شپږ ماشومان او یو سړی مولې دی چې زخمي
د کندهار له ولایت مقام څخه مشال راډیو ته په وره لیږل شوی خبر پاڼه کې پرامو وګړو تر سره شوی برید غندل شوی دی او زیاته شوی ده چې د پیښې د څېړنې د پاره یو پلاوی ټاکلی چې سیمې ته تر تګ وروسته به بشپړ معلومات رسنیو ته ورکړي. تر دې وړاندې هم په وار وار د بهرنیو ځواکونو الوتکو په عامو وګړو ورته بریدونه کړي دي چې له امله یې ګڼ شمېر کسان مړه او ژوبل شوي دي. سید شاه سقیم، مشال رادیو، کندهار.
د مشال رادیو پرونه د نړۍ رنگونه.
په دې خبرونه کې درته د نړۍ لا ګټ ګټ حیرانوونکي او په زړه پورې خبرونه کیسې او د پیښو حال راو د نړۍ رنگونه د چهارشنبه یا د شروع په ورځ اوریدل شي.
په کندهار کې په بمبار کې د ماشومانو وژنه، خو بل خواته بیا داسې ماشومان چې د طالبانو لخوا ځخه راګیری شي او په ځانمرګي بریدو کې استعمالی شي. په دې اړه باندې د رایټرز خبري اجانس رپورټ دی. رایټرز خبري اجانس د افغان چارواکو لخوا د ځانمرګي برید کولو په تور د نیول سوي اسلام الدین د کیسې لیکلو د لارې دا په ډاګه کوي چې طالبان څنګه ماشومان راګیروي، ذهن یې بدلوي او بیا څنګه د برید تربیه او هدف ورته په ګوته کوي. راځي د اسلام الدین کیسه واورو. رایټرز خبري اجانس وایي ولس کلن اسلام الدین اتلس میاشتې وړاندې کله هم دا سوچ نه وکړی چې د طالبانو ملګرتیا به وکړي، خو کله چې له ادعا سره سم د نیټو د ځواکونو لخوا د شپې په عملیاتو کې د دوست ووژل سو، نو طالبانو له دې څخه په ګټه پورته کولو سره د ځان ملګری کړی. اسلام الدین چې په کندوز کې پر امریکایي پوځیانو باندې د ځانمرګ برید تر هڅې لمخې نیول سوی له رایټرز خبري اجانس سره خبرې کړې دي. دی وایي چې دی د دوست د وژنې وروسته ډیر خفه خفه و، په کار کې زړه نه لګېدلې او دنیا د ده لپاره د دغت ځای ګرځېدلې و. د ده په وینا د پیښې وروسته به طالبان ورته راتلل او دی به یې د انتقام لپاره هڅولې. دا ډول دی د طالبانو ملګری سو او د تربیت وروسته د تول چې له مرګه وروسته به یې د خاندان هم مرسته کوي او دی به جنت لځي. رایټرز د اسلام الدین د مور له خولې وایي کله چې زوی په ذهن کې ورسي نو خفه سي، ځکه چې دی طالبانو دوکه کړی دی. د دې په خبره ک ورته معلومه وای نو زوی به ځانمرګي برید کولو ته نه پرېښودلی. رایټرز د ملګرو ملتونو حواله ورکوي چې وای په افغانستان کې بیروزګاری، بې تعلیمی، مالی او مذهبي انعامونه، د بهرنیو پوزونو مخالفت او د وژل سو خپلوانو او دوستانو انتقام اخیستل هغه څه دي چې خلک ځانمرګي برید کولو ته هڅوي. په افغانستان کې لومړی ځانمرګي برید په 2004 کې شوی وو او وروسته زیات شو. د افغان وزارت داخله په وینا پولیسو په تیرو شپږو میاشتو کې 40 داسې کسان نیولي چې ځانمرګي برید به کولی. رایټرز خبري اجانس خپل رپورت د نیول سوي اسلام الدین پر خبره ختموي چې وایي ځانمرګي برید غیر قانوني دی، د به تر سره کړی وای ځکه چې نه پوهېدلی. ځانمرګي بریدونه او په افغانستان کې د رایټرز خبري اجانس رپورت ته غوښوست. د پاکستان د قبایلي سیمې خبريالانو له حکومت څخه په سیمه کې آزادو شخصي میډیا ته د کار کولو د اجازه غوښتنه کړې ده. د دوی په وینا کې داسې وسی نو ځای خلک به د خپلو سیمو د مشکلاتو په اړه دقیقه او موثره ژغ پورته کولو قابل سي. دوی دا غوښتنه په اسلام آباد کې د میډیا د کردار په اړه په جوړ شوي یو سیمینار کې کړې چې د مشال خبريال احمد الله هم ورغلی و. راځي رپورت ته غوښتو.
په قبایلی سیمو کې د پرایویټ نشریاتي ادارو د اهمیت په حق لا اسلام آباد کې یو غونډه وشوه. غونډې ته وینا کې قبایلی سیمو سره تعلق لرونکو خلکو په دې خبره زور راوړو چې پکار ده چې حکومت په وو قبایلی ایجنسو کې هم پرایویټ مطبوعاتي ادارو ته دراتلو اجازه ورکړي چې نه صرف سیمو خلکو ته ورپېخو مسلونه د ملک نور اولس خبر شي، بلکې دې حل لپاره په ګډه سره کوششونه هم وکړي. مشال ریډیو سره خبرو کې د انټرمیډیا ایگزیکټیو ډایریکټر عدنان رحمت د غونډې په حق له اویل
فاټا میں ابھی سیاسی اصلاحات شروع ہوئی ہیں. ایف سی آر میں کچھ
قبائلی سیما کې سیاسي اصلاحات شروع شوي دي او اف سي آر کې هم تر څه حدا بدلون شوي دي. نو زموږ د دې نننی پروګرام دوه مقصد دي. لومبه خدا چې په خلکو کې دا شعور پیدا کړی شي چې آیا قبائلی سیمو کې اصلاحات د مطبوعاتو د رول نه بغیر ممکن دي، او بل دا چې که او ممکن دي نو څنګه به د ملک د نورو خلکو پر رنګ د فاټا اوسیدونکو ته هم بنیادی انساني حقوق ورکړي شي. دا هر چا ته معلومه ده چې د مطبوعاتو د رول نه بغیر قبائلی سیمو خلکو کې شعور او آگاهي نشرات لې.
محمد جنید چې د مومن سینا تعلق لري وایي چې موجوده صورتحال کې د قبایلی سیمو خلکو مسلې په صحیح توګه تر هغه وخت نشي رامخته کېده تر څو چې حکومت لکه د ملک د نورو برخو په شان دلته هم مطبوعاتي ادارو ته د نشریاتو خپرولو اجازه ورنکړي.
میډیا د یو قوم جبا خپلولې شي، د هر قوم د هرې طبقه یو میډیا آوټلیټ داسي چې هغه سره د خپل حقيقي خیالات او ضرورتو اظهار کوي. او پاکستان کې کله نشي میډیا زیاده شوې د هر څه ته اکسس اپروچ شته. خصوصا پر قبایلو تعلق دي، قبایلو ته پر داسي یو میډیا هم نشته چې هغه باندې هغه حقيقي تور باندې د قبایلو د خیالات ضروریاتو یا تحفظاتو اظهار په مغه شکل کې مخې ته راشي. نو قبایلو لپاره یو خپل میډیا بالکل ضرورت ستا ګورنمنت ته پکار دی چې خپل جورسډیکشن خپل پیمر لیجسلیشن دی بدل کی الته دی بالکل څنګه چې نور مین سټریم میډیا دی همدا دی ایکسټند کړل شي قبایلی علاقو لپاره. هم
د قانوني چارو کارپو محمد افتاب عالم نه چکل مشال ریډیو او پختل چې قبایلی سیمو کې پرایویټ مطبوعاتي ادارو ته نشریات خپرولو کې څه قانوني خندان رامخې ته دی. نو هغه ویل
بنیادی طور پہ فاٹا کا ایک اسپیشل اسٹیٹس ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے اندر.
بنیادی طور کا فاٹا یو خپل حیثیت تے پاکستان پائین کی او تر سوچے فاٹا تا د مطبوعات لا پارے یو نوے قانون نوی ورکر شوی تر ہاگے پرائیویٹ مطبوعاتی ادارے پسیما کے خپل نشریات نشی خورا والے لوکم بنیادی خندان چی دی تر سوچے ہاگا نوی لر پیشوی فاٹا اولس با دا حقائق نا ہمداشان لری وی او دا دی لا پارے ضروری اچ صدر یو آرڈیننس جاری کری او پیمرا ہاگل تا خلکو تا پرائیویٹ مطبوعاتی اداروں دا پرانستی اجازت ورکڑی.
پگونڈا کی موجود د پیمرا اعلی چارواکی محمد ناصر ایاز مشال ریڈیو ته ویل چې قبایلی سیمو کې د پرایویټ نشریاتي ادارو د خبرونو د پاره منګ په کال 2015 کې یو سمری سفران وزارت ته لیږلې و. د هغې وروسته دا سمری د لاسلیک لپاره د پاکستان صدر آصف علي زرداری ته ولېګلې شو او چې کله د صدر لخوا دا سمری منګ ته ترلاسه شي نو منګ به بیا پرایویټ مطبوعاتي ادارو ته په سیمه کې د نشریاتو خبرولو اجازه ورکړو. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
پلوشا په تیرو او روانو حالاتو کې د پښتنو ښځو ژوند ته کتنه کوي او د قبایلي میرمنو د ژوند حال درکوي
او دونه مزل موږ چې پخیم پولې وکړلې
دغه حالات هو دوی د خپل کلو او کورونو نه په کړه کولو مجبور کړي.
لورې په کراچۍ ده، مورې په ډر اسماعیل خان ده او خنیجو ده بل نه داسې ورکې شوې.
پښتني د دغه حالاتو څنګه مقابله کوي؟
زمونږ لاګانې مخکې هم دې مضبوطې کړې دي او دغه ښځو اوس هم غواړو چې په دې دومره سخت وخت کې هم دې را مخکې شي.
شروع او زیارت اورېدل یې مه هېروئ.
اوریدونکو اوس هم د لوبو د ډګر یو رپورټ. د پاکستان وتلو لوبغاړو شاهد افریدی، عمر ګل او ریاض افریدی د خیبر ایجنسی ته شهرت وربخښل دي، خو ځینې لوبغاړي بیا وایي چې په سیمه کې د لوبو د میدان او اسانتیاو نشټوالي د نورو باصلاحیت لوبغاړو مخنیولې ده. په دې هکله نور حال د سیمې نه د مشال ریډیو خبريال فرهاد شنواری راکوي.
د ملک د نورو برخو په شان په خیبر قبایلی سیمه کې هم خلک د کرکټ لوبا ډیره خوښوي او دا ځکه چې د پاکستان په کامی کرکټ لوبډله کې د دغې سیمې سره تعلق لرونکو وتلو لوبغاړو شاهد افریدی او عمر ګل په نړیوال کچ ډیر نوم پیدا کړی دی او اوس یو بل لوبغاړی ریاض افریدی هم دی چې یو شمیر بین المللي میچونه یې کړي دي او د پاکستان لخوا د سریلانکا په خلاف په یو ټیسټ میچ کې هم برخه اخیستې وه. دا چې دوی د ټیسټ میچ لپاره څنګه منتخب شول او څه کارکردګي پکې کړې وه په دې حق لباندې نوموړی مشال ریډیو ته وای.
او اے ټیم ټورنه چې ما کړه غنه بعد ما ایچ پاتې ورډ 19 ورلد کپ په 2003 کې په بنگلاديش کې نو کې زه بس بولر راغلی هم ټول ورلد کپ ورلد کپ مونږ ګټلې و هغه په وجه باندې نو هغه وجه نه زه سلیکټ شوم ټیسټ ټیم لري وختم سریلانکا سره په 2004 کې په 28 اکتوبر باندې ټیسټ میچ کې دا چې پہلے اننګز کې مونږ دا و چې ما پہلے اننګز غټه کارګرګي دا و چې ما تاریخي وکټ او څنګه کار چې نن سبا لېجند بیټسمن ورته ویل چې ګډ بیټسمن د سریلانکا څنګه کار ما اوټ کړو پہلے وکټ زما ډیبیو وکټ او دویم مجه ودنه چې دوړه کپتانان هم پاتې شي
د زیاتوی چې وس هم لګیایم لوب کوم او امید دی چې یو ځل بیا په کامی کرکټ لوبډله کې شامل شم
ان شاء الله. انسان فټنس پر مخ لګیو شکر د خپل فټنس نن برابر او ست خپل کرکټ ټیم کو اوس وسم مالان ان شاء الله امید دی چې دوباره به ټیم کې ان شاء الله کم بیک کو.
د خیبر قبایلی سیمې د کرکټ یو لوبغاړی ابو زر افریدی وای چې د ډیر مودې راهیسې کرکټ لوب کوي او د یاد لوبغاړو په کتو سره د دوی شوق نور هم زیاد شو. خو په دې سیمه کې د لوبو د میدانونو د نشټوالي له امله د خو لوبغاړو صلاحیتونه ضایع کیږي.
خو دغه نفس بیا مینه ورسره نورم زیاته شوه. اوس لږه څنګه شاهد افریدی دی د پاکستان کمیټین کیپتان هم پاتې شو او هغه نفس د هغه کومه کارګردګي ده دې په وجه باندې هم ډېرو خلکو کرکټ خوښي او دې طرف ته را روان دي. خو دلته چې کومه غټه مسله ده کنه هغه لوبغاړي شته خو هغه ته سہولتونه نشته، گراؤنڈ نشته دی د یاره کم از کم دلته خو اول خو په لنډی کوتل تحصیل زو خیبر ایجنسی خو نو په ار تحصیل کې یو سپورٹس کمپلیکس په کار دی.
د خیبر قبایلی سیمه د کرکټ لوبغاړو د صلاحیتونو او په دې سیمه کې د لوبو د میدانونو د نشټوالي په حق لباندې د فاټا سپورٹس ډایریکټر فیصل جمیل شاه وای چې موږ سره د دې احساس شته او په دې هڅه کې یو چې د لوبو یو میدان ورته جوړ کړو.
دیکھیں جی خبر ادا سے مگا حال دی دے خبر منسرا احساس دے جی خیبر جلسے کی دیکھے دیر جات خب پلیران دی او دوی دا سے پلیران جی ملت پاکستان دے پلیران رکھری دی نو مگا انشاءاللہ بدے بان خبر روانی دی او پی ایس ایف تا مگا ریکویسٹ کرے جی مگا دا سی و زیرا کے دے کے مگا پلیران جوڑ کو نو مگا پا دی کے لگیا یہ کوشش کو وہ چھ انشاءاللہ مگا کلا کامیابی اصل شی دے عوام طرف نا نو مگا انشاءاللہ بے کی گراؤنڈ پی خیبر پتاون سر بجوڑو کے خیر ہوئی.
دوی زیادہ تکڑا چمو پدی سیما کی کرکٹ لوبغاڑو تا چلک ڈیر سامانونا ہم ورکو او دلتا مو دا کرکٹ ڈیرائی ٹورنمنٹونا ہم کڑی دی. فرحات شنوار مشال ریڈیو خیبر ایجنسی.
مشال ریڈیو په حالاتو ژور نظر ساتي ستاسو په خوخه ستاسو په جبا.